اسفل سودای محمد دیوانه شده اسفل سودای
السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې لچې د ژوند چارې موخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سرچینی وایي چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د بیګنې زلزلې د وجل شو شمیر لزرو تنو واوخت د طالبانو د حکومت اړوند بختار خبری اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په گیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې لزرو ډیر کسان وجلی او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړی دي. تر دې وړاندې طبي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. د ښاغلي اخونزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت او اړوند نورو ادارو او خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري.
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیایي ټیمونه د کورنیو چارو مسؤلین د وسلوال پوز منصوبین او چارواکي د پیښې ځایونه ته رسیدلي دي. د کورنیو چارو وزارت رهبری د مولوي زملا عبیر په مشرۍ یو هیئت سیمې ته اعظام کړ او همداراز نقدي کومکونه هم سیمې ته ولېږدول شول.
د ریختر په کچا شپږ اشاریه یو درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان جنوب ختیځ سیمې ولړزولې چې خوست او پکتیکا کې یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې هم د کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي خو د مرګ ژوبلې لا څه نه دي ویل شوي. د زلزلې مرکز د خوست سپیره ولسوالۍ ښودل شوی دی. په ننګرهار کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته تایید کړې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 14 مریز کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت 23,000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال پرتله به سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته مخه کړې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې د قربانیانو شمیر لزرو واوخت.
البته زه دا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې اوسه پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه حکومکي نه دي رسېدلي. ممکن دا ارقام تغییر وکړي.
پکتیکا کې دولتي روغتون تر فشار لاندې دی خو خصوصي روغتونونو او د طب محصلانو د خلکو مرستې ته دانګلي. روغتون ته ورغلی یو کس راته وایي
کسان چې ولیدل داسې یو سپین ږیری ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره شهیدان هم ورکړي وو.
د زلزلې د ورانۍ په اړه مو د ځمک پوهنې یو کارپوه پوښتلی.
که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو
خپله زلزله ځپلو هم د زړه غوټې راته خلاصې کړې.
یو میلیارد افغانۍ والا کلي دغو ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنې د خبرونه هم تر ډیره د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو وضعیت ځانګړې شوې ده. وروستي ارقام دادی چې یوازې په پکتیکا کې لزرو ډیر کسان په دوه ولسوالیو کې د زلزلې د ټکانونو له کبله وژل شوي دي. هلته په سیمه کې د روغتون وضعیت هم کړکیچن ښودل شوی دی. ویل شوي چې په ډاکټرانو باندې ګندګونه ډیره ده، زیات شمیر ټپیان ورول شوی. دا چې تازه ارقام څه دي په کابل کې چارواکو څه ویلي دي، په دې اړه به نور حال زموږ د همکار په راپور کې وورو چې د محل سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي که اوریدونکو ته د پکتیکا او خوست د زلزلې وروستي معلومات ورکړي.
د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. تازه معلومات دا دي چې واځي د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانی او برمل کې لږ تر لږه زر تنه مړ شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو دولت پورې تړلي باختر خبري اژانس کشمیری خبري کړي او ورسره یې لیکلي په زیړوک او نکی ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته، خو کره شمیره معلومه نه ده. خو نن له ماسپخین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت مرستیال شیخ الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په 4 ولسوالیو، د خوست په سپیری ولسوالۍ او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 900 شل تنه مړ شوي او له 600 زیات ټپیان دي. ته وویل
تفیانی چکم کلی او کورونا تخریب سیوی از یمن سیوی ده هبو شمیر لا دقیق نده معلوم.
دا هم دقیقا نه ده چې د زلزله سیمو په هر سیمه کې څومره کسان مړ شوي دي. خغلی مسلم دا هم ویل چې زرګونه کورونه نړېدلي او لا هم د دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوخت دي. د پکتیکا په غیانی او برمل ولسوالیو کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلې، خو د نړېدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوای طالب چارواکو اعلان کړی په زلزله کې هر یو مړ شوي تن ته به 100000 البته کورنیو ته به 100000 او ټپي شوي تن ته به 50000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر ملا حبت الله هم یو پیغام کله نړیوالو له زلزله د پلو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته هر څه ژر د نغدي مرستو په ګډون خوراکي، روغتیايي او د البسي مرستې واستول شي. په ورته وخت د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې پر دې ویجاړونکي زلزلې خواشینی خودلی او د مرستو ډاډ ورکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر باندې لیکلي وضعیت له نږدې څاري او اروپایي ټولنه د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
ډیره مننه زموږ همکار و چې د کابل د چارواکو په وینا یې د پکتیکا او خوست د وروستۍ زلزلې تازه جزئیات شریکول. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل د زلزلې د مرجوبلي ارقام شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دي. تازه شمیرې دا ښیي چې یوازې په پکتیکا کې په 2 ولسوالیو کې له 0 ډیر کسان وژل سوي په زلزله کې او 1500 او خوانور ټپیان دي. ورځو خوست دا چې د خوست سپیره ولسوالۍ د زلزلې مرکز خودل شوی، په خوست کې وروستي ارقام څه دي؟ له غزای اعظم خبريال نجیب الله الوخیل سټډیو ته وصل دی. الوخیل صاحب، ستړي مشي څه دي؟ له غرمې وروسته جزئیات له چارواکو سره مخابرې کړي، تلفات څومره دي؟
لودین صاحب، تاسو ته همدارنګ د ازادۍ راډیو څخه درنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، سار ارقام یوازې تر 15 نفر پورې وو. د خوست سپیره ولسوالۍ کې اوس د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې د مړو شمېر 15 تنو ته رسیدلی او د خوست شفاخانو ته، ولایتي روغتون ته او نورو خصوصي روغتونونو ته 6 نفر زخمیان انتقال شوي دي. همدارنګه د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا زلزله چې ده سره ده چې نکه کې، زیړوخ کې، ګیان کې، بیرمل کې، دا ټولو ځایونو کې تلفات لري. خو زیاترین تلفات دوی وایي چې په ګیان او بیرمل کې دي، او په دا 2 ولسوالیو کې هم بیرمل کې زیات تلفات دي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې لسګونه کلي ړنګ شوي دي، په زمن کې په سلګونو کورونه ړنګ دي او د طرفاتو شمیر 1000 نفره. د دوی خبره چې 1000 نفره طرفات لري او 1500 نفره هم زخمیان دي. نو البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اعداد او ارقام د تغییر او تبدیل په حال کې دي.
بله، الو خیل صاحب، خوست او پکتیکا ته د مرستو رسولو چارې څنګه روانې دي؟ په ظاهره طالبان وایي چې ټیمونه یې روغتیایي او د ژغورنې سیمې ته رسیدلي دي. څه وایي ولس؟ څه وایي؟ آیا تر خاورو لاندې د باندو کسانو د ژغورنې عملیات خروان دي؟
هغه امکانات چې د دوی سرهشته یو خپره د ساحه ډېر لري ده، مشکل هم ده د هغوی سره خپله د خلکو سره اړیکې او ثباتات مشکل دي، ځکه هلته مخابراتي شبکې هم پوره کار نه کوي. خو په هر ترتیب هغه امکانات چې شته وی ویل چې په پکتیکا ولایت کې پوځي والي کوفترې دي چې ځي او راځي، هغه زخمیان چې پیدا کیږي هغوی د پکتیکا ولایت مرکز ګردیز ته په زمن کې خپله د پکتیکا ولایت د خرنې روغتون ته، د ورګون روغتون ته او نورو روغتون ته انتقالوي. په هغه ځای کې هم کوم اخیري او په زمن کې خوست کې هم د لیګاش پینه بعضې خلک تللي دي، هم امنیتي کسان تللي دي او هم هغه ادارې چې د طبیعي آفاتو کسانو سره مرسته او همکاري کولی شي. هغه خپلو ترانسپورت وسایلو سبسب چې لري هغه انتقال کړي دي. ولې دوی د ازادۍ راډیو له لارې دا غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه باید غږ وشي چې دا امکانات ډېر محدود دي، په دې باندې دا ګزاره هغه نه کېږي، باید نړیواله ټولنه کومک وکړي.
بله، څه ویل کېږي الخیل صاحب؟ په ظاهره داسې ښکاري چې ورځ هم په ختمېدو د مازدیګر مهال دی، آیا داسې احتمال شته چې ډېر نور کسان دې تر خاورو لاندې تر اوسه باندې پاتې وي، په خصوصا په پکتیکا کې ځکه هلته شمېر د مرګ ژوبل زیات دی؟
دقیقا همداسې ده، همدا چې د خپل د تلفاتو ګراف چې لوړېږي د اول نه چې شاوخوا 250 نفره او 30 نفر ښایي، حتی ځینې نتایج شوي ارقام بالکل تر دې هم زیات دي. هغوی همدغه مسله ده چې پرله پسې شکل باندې خلک د سیمې خلک هم هغه ځای کې کار کوي او هغه څوک چې مرستندوی دي د ښارونو نه چې تللي دي، د خرنې نه تللي دي یا د خوست نه سپیرې ولسوالۍ ته تللي دي، هغوی دغه کار کوي او نوي ارقامو کې تغییر او تبدیل راځي او نوي جسدونه پیدا کیږي.
بله الخیل صاحب، کله غوریدونکو ته دغه ولسوالۍ داسې تصویر کوي چې مثلا سپیره ولسوالۍ د خوست په کومه سیمه کې ده، یعنی له مرکز څومره فاصله لري، کوم موټر کې ورځي، څومره په ځانډې څوک رسیږي، یعنی سات 200 کې لار ده، کته څومره لار وګداده، او دغه راز د خرنې او دغه غیان او برمل ولسوالۍ ترمنځ هم دغه فاصله کې تصویر کوي، ځکه داسې غوریدونکو اندېښنې خودلی وای چې هوایي مرسته زرته زر راونه رسیږي، د ځمکې لارې کوم مرسته چې روانې دي په ځان رسیږي، او هلته اغه تر زمکو لاندې یا تر کورونو لاندې بند خلک، یعنی ممکن تلفات ډیر سي، یعنی د ژغورنې چاره ممکن هغه څه چې چټاکي وي په مخ لاړ نه شي.
لوګین څه د خپل د خلکو کومه اندېښنه چې دا پوسای ده، ځکه چې د خوست ښار څخه تقریبا شاوخوا 50 کیلومتره سپیری ولسوالۍ لري ده، خو سپیری ولسوالۍ پورې خپل د ولسوالۍ مقام چې ده دغه پورې سړک خو هغه او زیات جرمن شوی، نورې کومې غرنۍ سیمې چې دي چې هغه نه زیاته فاصله لري هغه هلته کار نه ده شوی، سړکونه ډېر خراب دي. بیا خصوصا د پکتیکا د زدان میشتې ولسوالۍ چې دلته د پیښه منځته راغلې ده، لکه ناکه ولسوالۍ، زیړوکو، ګیانو، برمل، دا هغه منطقې دي چې ډېر امکانات محدود دي، لارې نهایت خرابې دي، او رښتیا هم دې منطقو ته د مرستو رسول یا عاجل ورتګ د ډېرو ستونزو سره دی.
ډیر مننه کورمو ودان زموږ خبريال نجيب الله الخيل و چې په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د ورستۍ او جزئیات په اړه موږ سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې دولتي روغتون د ناروغانو تر فشار لاندې دی، خو دغه ښار کې خصوصي روغتونونو ته هم ناروغان او ټپیان ورول شوي دي. دغه راز د خرنه یو اوسیدونکي نورخان مسرور چې دولتي روغتون ته ورغلی وایي د ډاکټرانو تر څنګ د طب پوهنځي محصلان هم روغتون ته ورغلي او د وینې په ورکړه او نورو چارو کې مرسته کوي. لسګونه ځوانانو په پکتیکا کې د وینې بانک ته وینه هم ورکړې. له نورخان مسرور نه مې وپوښتل چې د روغتون وضعیت څه ډول ارزوي.
شپخانی ته مرکزی شپخانی ملکری خپل ته په ډیر نږدې فاصله کې ولاریو او د هغو کسانو په قطار کې ولاړ یو کوم چې وینا ورکوي. د شپخانی حالت نسبتا نور ورځو ته غیر عادي ده، غیر نورمال ده، هر څه بیرانی اعلان شوی دي. حتی شپخانی ته نږدې کوم عمومي سړکونه چې دی غټول باندې ځوانان په موغو سړکونو کې پلان کې ولاړ دي. د وینې بانک ته تقریبا شپخانی ته د 400 شپ باندې زخمیان او شهیدان اول شوی دي ولایت کې سي روغتونونه دي خصوصي روغتونونه چې دي موږ هم دغه اعلان کړی دی چې نن ورځ د ټول خدمات چې دي د دې پیخي قربانيانو ته ځانګړې شوی دي د ګیان ولسوالۍ نکی ولسوالۍ کوم چې نږدې دي او په تیرې شپې په زلزله کې ځان منسوبي دي.
بله مسرور صاحب، ډاکټران په ظاهره تر فشار لاندې دي ځکه د ټپیان شمیر ډیر دی، 400 شاوخوا تاسو وایي چې جسدونه او ټپیان روغتون ته وړل شوي. د رسیدګۍ چارې څنګه روانې دي؟ روغتیايي خدمات څنګه رسیږي؟ فکر نه کوي چې ډاکټران به کم وي ځکه تعداد بيخي زیات دی؟
ډاکټران د یو څه تر فشار لاندې دي ځکه د دې فشار لامل هم دا ده چې ډېر زیات کسان اوس هم را روان دي، د پیښې قربانیان را رسوي چې لا وسه مړي دي، زخمیان دي، حتی د شدید زخمیان دي چې هغه د خپل ژوند وروستۍ شماري. نو د ډاکټران واقعیت په ظاهره باندې تر فشار لاندې ښکارېږي، خو دوی باید له نیکه مرګ ویم چې په دې که څه هم تر فشار لاندې دي او خپلو خدماتو ته ډېر په ښه ډول باندې رسیدګي کوي، او هغه ځوانان چې کوم لوستې ځوانان دي، د طب پوهنځۍ ځینې محصلین چې دي دلته د نورو ولایتو ول هماغه نن دغه همکاري ته ملا تړلې ده او له ډاکټرانو سره ځانګړې همکاري کوي. دوی خپل باندې دا همکاري کوي چې مثال د وینې د کیکلو او یا همداسې د وینې د ګروپونو د معلومولو دغه همکاري هغه ځوانان چې ورباندې پوهېږي هغه هم له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
بله، او کومه ولسوالۍ ډېره ځپل شوې؟ تاسو دلته وضعیت له نږدې ګورئ، د کومې ولسوالۍ کسان ډېر را روان دي؟
ډېره زیاته چې ځپل شوې د ګیان ولسوالۍ ده. د ګیان ولسوالۍ څو یو څو کلی دي، یعنی تقریبا 10-12 کلی دي، ما چې لیست کوته ډېر زیات ځپل شوي. حتی لودین صاحب داسې کسان مې چې ولیدل، داسې یو سپینګیری مې ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره شهیدان هم ورکړي وو.
متاسفانه د خوښنې ځای دی چې دغه یو مصیبت په افغانستان راغی، طبي مصیبت. روسي کې غواړم پوښتم چې دغه د مرستې رسولو چارې څنګه روانې دي؟ آیا د خیمو او خوراکي موادو مرستې سیمې ته رسیدلي؟
لودین صاحب د کڅوړم دغه د مرستې چارې چې دغه د کډوالو سره ریاست ولایت مقام او هغه مؤسسات لخوا هم ترتیب شوی دی، وسار وختي لګل شوی دی او یو څه وسې انتقال په حالت کې دی. دغه ولسوالۍ اوس لري ده، نو اوس هم هغه کومې مرستې چې دي هغه روانې دي. حتی داسې هم شوی دی لودین صاحب چې د پیښې قربانیانو ته هلته کسان چې تللي دي، کوم مړي چې راکاږي هغو ته خوراکونه په مرکز کې د هوټلونو لخوا جنانوایانو لخوا مفت ورکړل شوي دي.
د خرنې اوسیدونکو ښاغلی مسرور و چې د روغتون د سترګو لیدلې حال له ازادي رادیو سره شریکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم په زلزلې تمیګو دویم نیمایي هم په ژوندۍ بڼه د زلزلې روسي وضعیت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ د سترګو لیدلې حال مراته وای او خپل تجربې را سره شریک کړئ چې څنګه کولی شئ په آینده کې د زلزلې له آفتونو په امان پاتې شئ. د چارو کتونکو هم د خبرونه ته راغوښتل کیږي. تاسو په دې هله چې د خبرونه ووري اوس پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو پایلوبنن په کندهار کې پیل شوه. پایلوبې ته سپینغر او بند امیر لوبډلې وتلې دي چې نن په لومړۍ ورځ سپینغر لوبډلې په 6 ګټله او د تو په 54 پریکړه وکړه. په لومړۍ پړنۍ کې بند امیر لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 215 منډې وکړې چې ورپسې به د سپینغر لوبډلې لوبغاړي میدان ته د توپوهنې لپاره ښکته شي. د بند امیر لپاره آصف موسازی 2 او فرمان الله 3 منډې وکړې او د سپینغر لپاره عمر امین 15 لوبغاړي اوټ کړل. د میرویس نیکه په درې ورځنیو سیالیو کې میسی اناک، سپینغر، بند امیر، امو او بست لوبډلو ګډون کړی وو چې د دوی له منځه بند امیر او سپینغر لوبډلې تر پایلوبې ورسېدې. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ نن د دې ولایت د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې 45 ورځې به دوام وکړي. دا لیګ چې د کاپیسا په ورزشي سټیډیم کې کیږي، په لومړۍ لوبه کې هندوکش لوبډلې 2-0 آریانا لوبډلې ته ماته ورکړه. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لوبغاړو پیدا کول دي او سریلانکا لوبډلې له دیرشو کلونو وروسته په خپل کور کې له استرالیا لوبډلې څخه د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، سریلانکا د څلورو منډو په توپیر وګټله. په یاد لوبه کې چارې ټسلانکا تر ټولو ډېرې 110 منډې وکړې او د لوبې په ګټلو کې یې مهم رول ولوباوه. دا په تېرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل و چې سریلانکا لوبډلې له استرالیا څخه په خپل کور کې د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. سریلانکا او استرالیا په دې سیریز کې 15 یو ورځنۍ لوبې درلودې چې یوه یې استرالیا او درې سریلانکا وګټلې، او 15مه یو ورځنۍ لوبه به هم د راتلونکي جمعې په ورځ د دواړو لوبډلو ترمنځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې خبرونه کې هم د خبرونه په دې برخه کې هم په زلزلې تمیګو همکار مې نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پانتون له استاد حمید الله وایزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دغه زلزلہ چې تیر شپه په خوست او پکتیکا کې وشوه څنګه ارزوي؟
بله، که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کېدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، د پکتیکا او خوست په سیمو کې کېدلی شي همدغسې تلفات ولري. په نورو دنیا کې هم لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده د زلزلې، خو د هوا پیژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه. هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي له تالندې او برېښنا سره، او دغه راز د سیلابونو هم ویلي و. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خېږي؟
بله، د ټولو هیوادو دپاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخصه شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یو فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسو د دې شاهد وو څو چې د زلزلې پیښېږي. لیکن متاسفانه دا چې وړاندوینه وشي او په مقابل کې تدابیر ونیسي دغه به یو څه حتی د پرمختللو دولتونو دپاره هم ستونزمنه وي. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پیښېږي دا یې لومړی ځل هم نه دی او وروستی ځل به هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي دپاره هم ورته آمادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعت مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي. نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت د دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشې جوړې شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري د دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو د راوتو، د غونډیو د ښویېدو، د ډبرو د راښویېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوي دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
بله، لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پیښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، کېدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسې غوندې هېواد کې چې کورونه هم اکثره خام دي، نو موږ او تاسې د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط، ښویېدنه او او دغه پیخي باید ولرو. او د سوال په اړه کوم باید وایم چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کم وي، هغه هی کم وي. هغه مسؤلین چې په پانتونو کې زده کړې کوي په دې رشته کې کېدای شي څه ناڅه په دې اړه باندې هغه ولري معلومات ولري او تر خپلو خلکو پورې ورسوي. او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیخو په ضد مبارزې وزارت، د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره هم لرو. زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي، په قطر کې به داسې راځي چې یو څه آګاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیښو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آګاهي ولري په دې اړه.
وایزي صاحب، آیا توپیر شته د زیانونو که چیرې زلزله د شپې وشي چې خلک په خوب ویده وي او د ورځې وشي که چیرې د ورځې وشي خلک څه کولای شي؟
بالکل، که تاسو ویل کېدای شي دغه د شپې تاریکي چې په خپله تشدد د تلفاتو کې څه ناڅه رول ولوبوي، ځکه د ورځې کولای شي خلک ځانونو ته حداقل نجات ورکړي. لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرېدل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوها یا آگاهی نه لري. د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو. مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو ته بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي، ډېرې منډې ونیشي، ځکه ډېر وخت چې تلفات شوي دي خصوصا په دغه سې جګو تعمیرونو کې، یا ولاتی هم دغه وی چې ټول ورختا وی وی بلې خاطه منډي وی په دغه ټیلا تمبکیم خلک ته خو لاندې کیږي او تلفات ډیریږي. نور په مجموعي شکل کوم تاسو وګورئ، متاسفانه افغانستان کې ورځ به داسې وخت دی چې ډیر خلک بیرون ته په کار پسې وتلي وي، کنه په کورو کې ډیر نه وي راټول. نو کېدای شي څه ناڅه توپیر ولري، لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهي کمه ده، زه فکر نه کوم چې بیخي ډیر رول دی ولري. یعنی د ورځې هم که شوي وي امروز تاس خلق متاسفانه خبر نلدی تی او متاسفانه دیوار سلاس و گریوانوی.
د کابل د پولیټیکنیک پانتون استاد حمید الله وایزی و چل آزادی رادیو سره د ورستۍ زلزلې پر سرنګوالی خبرې کولې. هو سم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم رفیقلار رحانیم، پکتیکا ولایت ورګونو لسوالی نه د چتیر شپه د ګیان ولسوالی کې د زلزلې لامل درنه مرګ ژوبله وختي و. او نن مسپخین غرمه ټیم د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسیدل. همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایی مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده، موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایی مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي. او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي. په ورګون روغتون ته درنه زخمیان او مړي راوړل شوي دي. همداشان شرنې مرکز ته هم زخمیان او مړي راوړل شوي دي. عوام خلک د وینې ورکول لپاره ډالې ډالې خلک راځي تر څو زخمیان او مړو ته وینه ورکړي او دوی کورنۍ سره غم شریکي وکړي.
یو میلیارد افغانۍ والا کلی دغه زاپلو خلکو گزارا کی. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلی کورونا تباه دي، هر څه ړنګ دي، لباینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا څخه خبرې کوم. نصرت الله جلال زای پکتیکا کی ګوملو کی برمره گیانو برملو لسوالی کی سخت تا زلزله سوی سلیر خلق شهیدان سوی. نو د انټرنیټ لارسی مکتکبه او 250 نفر او تعداد رسیدلی ده. او پکتیکا مرکز کرنی ملکی شبخانی ته ولس نفر مړو شهیدان او تعداد رسیدلی او یو څلویښت زخمیان را رسولی او سار نو بجوته.
زادر اډو خبرونه تاسو ته متاسف ورته ته سلام وایو. نو په خصوص ولایت کې تامه امارت نه مننه درې سلور تیاری راغلی دي او بندلس شل دلې بالانس راغلی دي او دیات وزارت کارکونه شې ډیره مننه. کار ډیر تیز روان دي، شکر روان دي او مرسته هم روانه دي. زخمیان لنځه کو راخاو ان شاء الله شاید تداوی وړي هغه تداوی کوي او انتقالات عمر کوي کابل ته وړي او نور وړو نږدې جی ولایتو روغتون ته وړي مشکلات په دې ډیر راغلي دي شي دا پیخه د شپې په نیمایي کې ول ټول خلک بيدول
خپل ګیان کوم مې زلزلہ وشو کرینه هو بخیز جتړنګ دی ز پته بنوي او دومره خبره ده چې شهیدون تقریبا 290 وخت دي د ایسو لاویان زخمیان وخت دي الله دې رحم وکړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو
اوریدونکو څلور نیمې بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته هم نیم ساعت په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې دغه نیم ساعت کې نوریاس نوري ستاسو کوربه دی د چارو کتونکي هم بحث ته راغوښتي دي تاسو هم کولای سئ چې زموږ واتساپ او موبایل شمیرې ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه که چیرته په زلزله ځپلو سیمو کې یې د سترګو لیدلی حال مو راسره شریک کړئ اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت سرچینی وای چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د بیګنۍ زلزلې د وژل شوو شمیر له زرو تنو واوښت د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبري اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي تر دې وړاندې طبي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي بلورته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلی دي د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې تیره شپه یوه نیمه بجه شاوخوا د خوست او پکتیکا ولایت سیمې ولړزولې او ټاکنونه یې په څنګلورو ولایتونو او پاکستان کې هم هیڅ شوي دي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د کورونو د نړیدو ویل شوي خو د مرجوب له لاسه نه دی ویل شوي په ننګرهار کې بیا د یو کور د چت پریوتو پیښه کې یو تن مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د کوټې چت پریوتۍ چې له عمله یې د یوې کورنۍ یو تن ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي د قریشي په وینا پیخ د زیاتو ورختونو لکابله شويده او د کوکنارو د کخله بندیدو سره په افغانستان کې د پومبه کار ډیر شويده د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیر څور لسوم المریض کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت و ډیرس درې اویا زره ټنه پومبه بهر ته صادره شوي چې د تیر کال پر طلبه سږ کال د په خبره د حاصلاتو کچه لوړوي دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم کتلې شي دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې شته azadiradio.com آدرس دی اوس هم زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړي چې استودیو ته راغلي نوري صاحب مېرمن
بلې لودین صاحب له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار ویل د خبرونه دا برخه مو په افغانستان کې د شوي زلزلې په اړه ځانګړي خبرونه ته ځانګړي کړی البته لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل په افغانستان کې تیر شپه وخت د شوي زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی یوازې د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس په دې ولایت کې د الکتر لګا زرو کسانو د امریکای دوه خبره کړې ده او ویلي چې خلک اوس هم لګیا دي چې د زلزلې لامل د ورانو شو کورنو ترخختو خټولاندې خلک راوباسي د غراز په سولګونو کورونه هم په دې ولایت کې وران شوي د ولایت کې زلزلې تر ډیره په برمل او گیان ولسوالی که زیانونه اړولی دی خدا چې زلزلې په ټوله کې په افغانستان کې څومره زیانونه اړولې دي او دا چې له زپل شو خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرسته شوې د ژغورنې عملیات څه ډول مخته ځي په دې اړه به له خپل خبریال واورو. امید ظهیر مل هم دا شی بر سره دی په دې اړه معلومات راټول کړي. ظهیر مل صاحب مهرباني.
روسیا د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي خو تر اوسه پورې له طالبانو پرته هیڅ رسمي سرچینې د غشمیري نه دي تایید کړي. تازه معلومات دا دي چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانې او بل ملکي لک تر لګه زر تنه مړ شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس تاشمیري خبرې کړي او ورسره یې لیکلي دي په زیړو کونکي ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته خو کرشمیر نه دی معلوم. خو نن له ماسپخین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په څلور ولسوالیو د خوست په سپیرې ولسوالۍ او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 900 شل تنه مړ شوي او لږ شپږ سوه زیات ټپیان دي. هغه وویل
پیشتر رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د پیشتر رسیدو په چارو کې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د مختلفو طریقو لومړی راپورونه په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي له بده مرغه په پکتیکا گیان نکا برمل او زورمکی ولسوالۍ کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 900 شل تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 610 تنه ټپیان دي. چې کوم کلي او کورونه تخریب شوي یا زیانمن شوي د هغو شمېر لا دقیق نه دی معلوم.
دا معلومات هم کرنه دي چې د زلزله زپلو سیمو په هر سیمه کې جلا جلا څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي. خغلی مسلم دا هم ویلي چې زورګونه کورونه نړیدلې او لا هم دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوختي. د پکتیا په غیانی او برمل ولسوالیو کې بیا یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي سیمه تم مرستندوی ډلګي ورسېدلې خو د نړیدلو کورونو شمیر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډیر مرستې ورواستول شي. تر خوای طالب چارواکو اعلان کړی چې په زلزله کې هر یو مړ شوی تن کورنۍ ته به 1000 او ټپی شوی یو تبه 5000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر مولا حبت الله هم یو پیغام کله نړیوالو لزلزله زپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخون په مشرۍ د کابینې په بیړنې غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست هر 1000 نغدي مرستې په ګډون خوراکي روغتیاي او دلبسي مرستې واسول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم پر افغانستان کې پر دې ویجاړون کې زلزلې خواشینی خودلې او د مرستو ډاډ ورکړل. لدی ډلې د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر باندې کلی وضعیت د لیک دی چاري او روپي ټولنه د بيډنيو مرسته رسولو لپاره چمتو ده.
بلې زهر مل صاحب امید زهر مل د ازادي رادیو خبريالو چې د اورسي زلزلې د اورستیو پرمختګونو یا په د اړه چې تر اوسه پوري د اوختو تلفاتو شمیره کوم هتر رسیدلې ده او د غرض ژغورنې عملیات په څه ډول مختزي نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې زهر مل صاحب یادونه وکړه د اروپي ټولنې استازي د افغانستان لپاره ویلي چې زلزلې زپلو سیمو ته به مرسته ورسوي د غرض ملګرو ملتونو د بشری مرستو هم غهم غږ کوون کې دفتر یا اوچا هم ویلی چې د دوی ژغورندوی یا د دوی مرستندوی ټیمونه چمتو شوی دي چې د زلزلې زپل شو سیمو ته ځانونه ورسوي او له خلکو سره مرسته وکړي. تاسو هم کولای شئ چې ک د زلزلې ډیر زیان دراړولې وي را سره تماس ونیسئ. یوازې په همدې موضوع چې په خپل څومره زیان درته رسیدلې دی کولای شئ خبري وکړئ له نظرونو ورکولو ډډه وکړئ ځکه چې خبرونه ته مو ډیر نور میلمانه هم رابللې دي. په دغه ټلیفون شمیره په وړیا شمیره کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00422211240401 د مو دی واتس اپ شمیره ده. خبرونه ته مو د چاپریالی مسایلو پو عبدالولی مدقق مل مکری د غرض ډاکټر اکمل سمسور دوړو مل منو ته هم خره غلاست وایو کلمړی راشو دیتا ډاکټر صاحب اکمل سمسور تر دا ورستې شیبه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړی دي د زلزلې په څو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني زیانونه اړولې دي. یوازې په پکتیکا کې ویل شوی دي چې لکتر لګه زرتنه مړ شوی دي په سلګونو نور هم ټپیان دي. تاسو
په دغه سی وضعیت کې د لومړنیو روغتیاي مرستو په باب راتکو وای چې څه ډول مرستې باید لزیان منشو سره وشي د روغتیا په برخه کې؟ بلې ډاکټر صاحب اکمل سنسور، بلې ګومانم چې سمسور صاحب زما غږ ناوري. بلې ډاکټر صاحب سمسور زما غږ اوري؟ بلې و تاسو غږ راځي، مهرباني.
نوري صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو خوشینون کی پیښه شوی ده، خو په ابتدا کې باید چې کوشش وسی چې مونږه هغه اوله مرحله کې وکتل سي څومره نور خلک په دې کورونو کې چې نړیدلې دي الته دي، او موږ وکړای شو چې هغه خلک هم د خاورو لاندې نه راوباسو. یعنی اوله مرحله دا وي چې موږ پلټنه وکړو او ډېر ځوان کسان چې بند پاتې دي هغه راوباسو. نه بعد هغه کسان دي چې هغه راځي کلینیکونو ته او شفاخانو ته، او هغه کسان چې واقعا فزیکي له لحاظه یا پخماتوي یا زخمی وي، او ته باید چې عاجل خدمات ورسول سي. نو په دې کلینیکونو کې چې هلته دي باید یو د تریاج سیستم جوړ سي چې وکتل سي چې کوم داسې مریضان دي چې هغه ته په اوله مرحله کې باید
خدمات ډاکټر صاحب سمسور کوم ډاکټر صاحب سمسور دا خو هغه کسان دي چې مثلا روغتونونو ته ځانونه رسوي، دغه ټیمونو سره د ژغورنې ټیمونو سره نور رسندوی ټیمونو سره آیا روغتیایي کارکونکي روغتیا پالان هم باید ملګری شي کنه چې په همغه ځای کې کېدای شي چې یو څوک له خاورو خښتو لاندې را باسي عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري؟
بلې بلې، کدی زلزلې هغه خپل ځکه یو چې چیرته مونږ مثلا د سې کسان وي چې هغه جلو خدمتونو ته ضرورت لري، نو اوله مرحله دا ده چې مونږ وګورو چې آیا دغه کس چې د خاورو لاندې راوستل شوی ده دا ساغ استای شي کنه سي. نو بیا کوشش وشي چې د ساغ استلو هغه فعال شي، کبینا یا خندريزي لري، کوشش وشي چې هغه وټړل شي، او لغنه بعد چې دا وینه ودرېږي که خدای نه خواسته د چا لاس یا پخا ماتوي، نو هغه د بیا په یو داسې یو حالت باندې چې یو تخته یا یو شی سره وټړل سي ترڅو هغه ماته پخا یا لاس ډیر ونه خورول سي. نو دا کو دا امکان لري که ال تک کارکون کی وی باید چې هغه ځان ورسوي چې مشورې ورکي چې څنګه دغه مریضان چې الته صحه کې موجود دي د دوه حالات مونږ یو د ثبات حالت ته ورسو او بعد لغنه بیا د کلینیک ته انتقال شي. او که چیرته روغتیایي کارکون کی نوي خپل د عامه کلی خلک د صحي خدمات یعنی ډیر اسانه صحي خدمات که خوندريزي وي خوندريزي دی وټړي امغه کم زینه چې زخم کیږي کلاس په خای ماتوي معمولا په کلو کې دا کیږي چې تختا یا ټیکا واخلی او ما غمات لاس یا په هی پورې وټړی او بیا دا یو چپرکټ یا چرپایی ته واچي او دغه په ذریعہ بیا دا کلینیک ته انتقال کی.
مننه ډاکټر صاحب سره اوسه عبدالولی مدقق د چاپریالي مسایلو په تاسو نه هم مننه. کله تاسو نه او پختم چې اوس خو زلزله شوې ده، په دغه سي زلزلې ورسته حالت کې خلک څه کولای شي، نور مسؤل ادارې څه کولای شي؟
مننه نوري صاحب، زما سلامونه هم ومنه، خپل سلامونه وړاندې کوم د ستاسو غیر راډیو اوریدونکو ته. ډیر خوشاله یم دا خبر مې واورید، په ډیر خوشاله سره چې ډیره شدیده زلزله پیښه شوې ده زموږ په هیواد کې په افغانستان کې. دا طبیعي زلزله د طبیعي حوادثو په جمله کې یو حادثه ده. معمولا دولتونه او حکومتونه دا دنده لري چې د دینه مخکې چې طبیعي حوادث رامنځته کیږي تقریبا درې مرحله باید واضح په نظر کې ونیسي. یو له حادثې نه مخکې وضعیت ته نورمال وضعیت ته کوم کارونه باید وشي، او یو د حادثې په جریان کې، او یو له حادثې نه وروسته. په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې باید ووایم چې هم په پخوا کې او هم اوس دغه د من پروګرام چې د حادثې په جریان کې مرحله ده دې ته ډېره زیاته پاملرنه کیږي، او هدف هم دا وي چې خلکو ته هغه عاجلې مرستې ورسیږي چې دا ښه خبر ده، او کوشش هم کیږي چې له نړیوالې ټولنې نه کومکونه جذب کړي. ولې حادثه اوس منځ ته راغلې؟ فقط حکومت اوس په څومره توان سره باید دغه کوم خلک چې زیانمن شوي دي خصوصا هغه کسان چې اوس په اکثرو کورونو کې شاید تر خاورو تر دیوالونو یا په باز ژوی کې بند پاتې وي تر اوسه ژوندي ادارو میتوب لري چې دا خلک باید راووځي په شکل باندې کېږي.
مدقق صاحب دغه ستونزه شته ده چې مخکې پر ډیرو راپورونو کې وویل شول چې خلک بیل او بیلچو سره ورزی او تر ځمکې لاندې خلک راباسي. آیا دا ډیر ابتدایي امکانات نه دي تر اوسه پورې؟ آیا د دغه سي وقایعو د پیښو د مخنیوي لپاره ولې ظرفیتونه نه دي جوړ شوي د ولایتونو په سطحه باندې؟
په ډېرې خوشحالۍ سره دا باید ووایم چې دا رښتیا هم ډېر ابتدایي کارونه دي او دا د خلکو خپل نیت یعنی اخلاقي مسؤلیت ته چې ښکاره کوي په هغه خپلو نشته امکاناتو باندې لاسونه بروي او راځي کومک کوي. حکومت په ډېرې خوشحالۍ سره په دې کې اصلا شی نشي کولی. یو خو دا زلزله په ډېره لرې سیمو کې لرې پرتو سیمو کې پېښه شوې ده. هلته دا د وسایل او وسایل چې ورته په کار دي خصوصا زه ډېر زیات موثر وخت کېدای شي دا محلي حکومت اصلا په اختیار کې نه خوا درلودل او نه یې وس لري. نو فقط یوازینی لار او چار هم داده چې خلک سره لاس په لاس شي او خلکو ته کومک ورسوي. نو په دغه اوس حالت کې دفتا هېڅ شی نشي کېدای غیر له دې کار نه. ولې دا په هغه کومکونه چې باید په درست او اساسي شکل شوي وایي هغه باید په هغه له حادثې نه په مخکې حالت کې د دولتو وظیفه ده چې دا کار یې باید کړی وای. خو په خواشنۍ سره دا نه ده شوی.
مننه مدقق صاحب. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، پکتیکا هم یو له وروسته پاتو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د روغتیا په برخه کې هم د ولایت کې ډېرې ستونزې وي. موږ پرله پسې راپورونه درلودل. دغه اوسنی د وروستۍ وضعیت په پام چې په څو ولسوالیو کې زلزلې خلکو ته ډېر تلفات اړولي دي، ډېر ټپیان دي. د افغانستان دغه روغتیایي اوسنی وضعیت په پام او د پکتیکا وضعیت په پام فکر کوي چې آیا متزلزل شوو خلکو سره به د روغتیا په برخه کې لازم مرستې وشي؟
نوري صاحب، واقعا پکتیکا یو له ولایتونو نه ده چې هلته صحي سیستم ډېر قوي نه و او اوس هم همدغه داسې یو ضعیف حالت کې موجود ده. خپل هغه ولایتي شفاخانه هم چې کوم موجوده ده، بېغ ظرفیت هم ډېر زیات نه ده. او دا یو ډېره یعنی داسې یو پیښه ده چې یو قوي صحي سیستم ته ضرورت لري. پس لازمه دا ده چې د هماغه موجوده کلینیکونو تر څنګ نور عاجل صحي کلینیکونه باید سي جوړ سي تر څو دغه کسان چې متضرر شوي دي، زخمیان دي، هغو ته په وخت باندې خدمات ورسول سي. ولې په خپل موجوده صحي سیستم په پکتیکا کې دا بسنه نه کوي. نو ډېر ضرور ده چې عاجل صحي کلینیکونه جوړ سي تر څو دغه ټولو زخمیانو ته او دا ټول خلک چې د دې زلزلې نه متضرر شوي هغو ته خدمات ورسول سي.
تاسو چې د روغتیا په وزارت کې یو وخت مسول هم ولې له مخکنیو تجربو د زلزلو څخه مو چې ترلاسه کړی دی، آیا له هغونه به هم استفاده اوس کیږي او که چیرې دغه بدلون چې راغلی دی له دې سره نوي کسان راغلي دي او نوي تجربې کوي؟
نوري صاحب، یو مقدار ظرفیتونه خو له پخوانم پاتې دي. هغه کڅوړې پکتیکا ولایت په سطحه باندې وګورو، ولې همدغه صحی کارکونکي چې کلونو راسي په پکتیکا ولایت کې یا نور افغانستان کې کار کوي، دا د تجربه لري چې څنګه له یو بحراني حالت سره یا عاجل حالت سره یا د استقرار حالت سره څنګه مبارزه وکړي. نو امیدواري خو شته چې صحی کارکونکو هم خپل زړې تجربې استفاده کړي. متاسفانه یو شی چې په هر استقراری حالت کې عاجل حالت کې ضروری ده، هغه دا ده چې د مدیریت لپاره، د سوق او د مدیریت لپاره باید یو اداره ډېر زر جوړ شي تر څو هغه وکړی شي چې د مختلفو ادارو په منځ کې څه صحي وي، اجتماعي وي، نور خدمات وي، دوکې هماهنګي جوړه کړي او ښه مدیریت وکړي. نو بیا د استقراری حالت کې د موږ مرګ ژوبله کم کېدای شي. همیشه په استقراری یا عاجل حالتونو کې ویل کېږي چې خراب مدیریت د دې باعث کیږي چې ډیر خلک بیا لبای نزي یعنی ډیر کسان مونږ له لاس ورکو. نو که هغه ته پام وشي چې مثلا یو اداره مونږ جوړ کړو چې هغه هماهنګي ایجاد کړي او دا کارونه په سعید توګه تقسیم کی بلد. نو بیا امکانات د ډیر زیات د چمنګ ژوند وزغورو افغانستان کې یعنی شخصا ما خپل نه فقط په افغانستان کې په زلزلې کې دا کارونه مونږ کړی بلکې په 2015 کې چې پاکستان کې زلزلہ راغله د افغانستان نه به مونږ یو ټیم لاړ هلته تقریبا یو نیم کال په د افغانستان په نمائندګي باندې په پاکستان کې خدمات وکړل. نو یعنی دا تجربه شته خو که دې تجربو نه استفاده وشي نو بیا امکانات دا ده چې مونږ مرګ ژوبله د دې زلزلې کم کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په مختلفو برخو کې په تیرو د روغتیا په برخه کې ډیره پنګونه وشوله په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ډیر کلینیکونه جوړ شول روغتیایي کلینیکونه پکتیکا کې هم مونږ راپورونه درلودل جوړ شول خو د پرسونل په لور د روغتیایي کارکونکو له پلوه که هغه نرس او که هغه ډاکټر که نور له کمبود سره مخامخ مرکزونه تیار جوړ شوی په ډیرو ولایتونو کې آیا دغه د روغتیا پالانو د تشې د ډکولو په برخه کې آیا ستونزې اوس هم په خپل حال ده که څه هم موږ اوسنی وضعیت د افغانستان کې وګورو خو په هره برخه کې ستونزې شته آیا په یو ډول دغه تیرو شلو کلونو کې چې د روغتیا په برخه کې څه پانګونه شوې د فزیکي له پلوه د معنوي له پلوه وضعیت یو څه بدل ښکاري نن کنه؟
نوری صاحب یعنی دا پانګونه تر یو کچې پورې د خلکو ضرورتونه پوره کړي دي. اوس کله پکتیکا ولایت ته وګورو هلته چې کوم کلینیکونه اکثریت موجود دي هغه ابتدایي یا اساسي صحي خدمات وړاندې کولای سي، مګر کله چې داسې یو ناورین رامخته سي هلته هغه کلینیک کې دغه تجهیزات موجود نه وي نو هلته هغه یو نرس یا یو قابله چې هغه د دې لپاره تربیه شوې ده چې فقط اساسي صحي خدمات وړاندې کړي، یعنی که د چا سر خوږیږي یا د چا ځان خوږیږي یا کومه د مونږه خور مور هغه حامله وي هغه ته خدمات وړاندې کړي یا د واکسین خدمات وي هغه دلته په دې عاجلو حالاتو کې بیا ډېر په کار نه راځي. البته بیا هم دا دوی کومک کولای شي، یعنی دا د تیرو شلو کالو ظرفیت سازي دومره وکړای شو چې مونږ اساسي صحي خدمات په لویه کچه باندې ارزا کړای شو، مګر د عاجلو خدماتو د پاره باید چې نورم سرمایه گذاری وشي د سټیمونه مونږ ولرو چې اکثره ملکونه لري چې کله عاجل واقعیات کیږي بیا دغه ټیمونه یا دغه ګروپونه د ډاکټرانو یا د صحي ګروپونه دا زر تر زره چټک ټیمونه دې ته وایي دا زر تر زره دا دوی لغونه کار اخلي او مغه منطقي تیلیږي هلته هغه د خپل کلینیکونه جوړوي او بیا خلکو ته خدمات ارزه کوي.
زلزلې هم په لرو پرتو سیمو کې ډېر زیانونه اړولي دي، خو دغه د ټیمونو انتقال به هم له لوجستیکي پلوه یو څه ستونزمن وي. کور ودان یو اوریدونکی دی د بره واخلو، مهرباني څوک او له کوم زیمو ټلیفون کړی او مشخص آیا خپله زلزلې درته زیان رسولی که نه په دې راسره وغږیږئ. مهرباني. بلې
السلام علیکم، نصر یم له پکتیانا در سره
یم. خبرونه تخره غلاست، تاسو زلزلې ته قانون احساس کړی؟ تاسو ته کوم زیان رسولی؟
بله، دا چې د تیر شپه د لواقع یو ډیره تیز زلزله په پکتیا کې ډیره محسوسه شوه. د دې ترڅنګ نن ورځ کرای ورځ کې دا اوس مازیګر ته نږدې کېږو د دولتي مسؤلین نوري د زلزلې د ټپیانو انتقال مګورو او دغه په ګڼ شمېر مسؤلین هم د پکتیا زاوی روغتون ته لاړل او د ټپیانو لپاره د وینې ورکولو هغه جریان مخې وړ. د دې تر څنګ زه چې څه وایم هغه مهم دا ده چې د نړیوالې ټولنې له لوري باید جدي مرستې وشي، ځکه لکه څنګه چې ګورو د زلزلې د ټپیانو او د مړو تعداد او شمېر لا هم په زیاتېدو دی، دا چې ورځ هم په ختمېدو ده. نو ژر تر ژره د مؤسسات نړیوالې ټولنې صحیح او بشري مرستې
مننه کور ودان چې راسره تماس مونی او بلې قدرمن اوردونکو و موریدل چې زموږ اوردونکو له پکتیا ټلیفون کړی او چې یو شمیر خلک روغتون ته ورغلي دي او خپل وینه ورکوي. په داس شرایطو کې وینه هم ډیره ضروری ده، متضرر کسان ورته اړتیا لري، کېدای شي چې د یو چا ژوند وژغورل شي. مدقق صاحب کراسو تاسو ته اوس خو زلزله شوې ده، د زلزلې په دغه لومړنیو ساعتونو شیبو کې څه کول پکار دي چې ډیر اړین دي چې کېدای شي د یو انسان یا د څو انسانانو ژوند ورسره وژغورل شي؟
نوري صاحب په تاسو علامه کې دا غازل کومکونه چې دي د مجموعه او بستا د طبيعي او جو سره د مبارزې په پلان کې شامل ده. خو ډېر ضروري شه دا دي چې هغه زبوغي ودول چې کاپیان دي وی ته باید مکمل رسیدگی وشي چې تر څو وی مشکل حل شي. دوم خبر دا ده چې خوراکي توکي د خلکو ته باید په هر شکل کې کیږي باید ورسیږي. د اوبو بندوبست خصوصا پاکې صحي اوبو باید د خلکو ته برابر شي د څښلو لپاره چې اکثرا په د طبیعي حوادثو په نتیجه کې د اوبو یا د اوبو منابع ککړیږي د څښاک نه وي اکثرا د خو اطرافي ساحې دي په اوس او کې ډېر زیات د امکانات هم نشته چې منظم سیستم نه لري. د څښاک اوبه ډېرې ضروري دي چې باید د خلکو ته ورسیږي. سرپناه ډېره ضروره ده په دې وخت کې چې باید هغه څوک چې ژوندي پاتې دي هغوی خصوصا ماشومان او ښځې هغوی لپاره باید سرپناه او د ترتیب او تنظیم ونیول شي. د دې سره په خوا کې باید هغه صحي کومکونه چې اړین دي یا مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه هغه باید ورته ورسیږي. حمل و انتقال د ترانسپورت دا سیستم باید وکتل سي چې څنګه ستونزې لري دا ستونزې باید حل سي. نو دغه عاجل کومکونه دي چې دا فتن اوس کېدلی شي چې حکومت او خلک او نړیوالې ټولنې په ګډه باندې خلکو ته ورسوي او بیا بعضې نور کارونه دي چې هغه وروسته کې بیا کېږي چې هغه ته بیا د حادثې نه وروسته حالت ویل کېږي چې په هغه کې کوم کارونه دي هغه به د حکومت وظیفه ده چې وروسته باید وکړي.
ما مخکې اوویل دغه د نړیوال مرستندوی ټولنې مثلا د خوړو نړیوال پروګرام د خوړو او کرنې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره نور یونیسف یا نور د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم فعال دي خلکو سره مرستې رسوي البته د خوراکي موادو په برخه کې. آیا همدغه مؤسسې کیدای شي چې د خپلو مرستو لیدلوری د زلزلې زیانمن شوو ته واړوي؟
دا اصل په سلو کې کېدلی شي او دا د دوی دنده ده. دوی خپل سټاکونه لري په خپلو ذخایرو کې کافي مواد انتقال کړي دي کافي امکانات لري ولې دوی بل په منظم د بل کار لپاره ولې په داسې اضطراري حالاتو کې دا د دوی دنده ده وظیفه ده چې د دغو خپلو خپل کوم امکانات چې په لاس کې لري باید په دې اضطراري حالات کې باید په دې برخه کې باید مصرف کړي او خلکو ته ورسي.
مننه کور ودان عبدالولی مدقیق. ډاکټر اکمل سمسور کله تاسو نه پوښتنه وکم د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سیاوي استراري څنګه شته دغه سی پیخو تدریس دغه د چارو لپاره؟
بله بله نوري صاحب د روغتیا وزارت کې د عاجلو پیخو تدریس دغه لپاره څنګه شته او دا څنګه د عاجلو واقعاتو د وزارت سره هماهنګیم لري او دا څنګه اوسم فعال ده. نو دا نه فقط مثلا په طبي حالاتو کې یا طبي استراري حالاتو کې بلکې په نورو حالاتونو کې هغه کوشش کوي چې خپل خدمات ارزه کړي. نو د نړیوال صحي سازمان او د نورو سازمانونو سره به هماهنګي دا د کوشش کوي چې به کوم صحي خدمات ضرورت وي هغه منطقو ته ورسوي.
ډاکټر صاحب اکمل سمسور ورسته پوښتنه تاسو دغه او شزمنګ تاسو غږ اوري همغه سیمو کې چې د زلزلې له امله ټپیان شوی دي مړو خو څه شي وس نشي کېدلی خو خلک په خپل څه کولای شي نږدې خپلوان چې وکولای شي د خپل نږدې عزیز چې ټپي شوی دی ژوند وژغوري څه ورته سپارښتنه لري؟
خو د سپارښتنې اول دا ده چې مونږ هغه ګروپونه وګورو چې هغه ډېر له خطر سره مواجه دي چې هغه ماشومان دي او هغه به پزیدی او درم دا دي چې هغه کسان دي چې عمر زیات ده دوی ته باید چې خاص توجه وکړو. هغه کسان چې زخمیان دي هغه باید چې زر تر زره کلینیک ته ورسول شي تر څو غوته خدمات ارزه شي. د دې تر څنګ څوک زخمیان نه وي لکه ماشومان دي چې هغه به کېدای شي فزیکی با زخم ونه لري مګر د زلزلې لوجه نه هغه دوی ترې موده دا پورې ډېر ډاریږي یعنی روحي رواني مشکلات سره کېدای شي مواجه شي. نو باید چې دی غو روان متوجي شو. د دې تر څنګ حاملدار خزي چې دی غو روان تم باید متوجي شو ولې دی غو حال حالت هم ډیر یو خاص حالت ته هغو ته متوجه شو. هغه کسان چې عمرونه مثلا زیات دي، سپینګیری دي، د سپینساری ښځې دي، د هغو صحیح حالت ته متوجه شو. د دې تر څنګ کېدای شي بعد د زلزلې نه د اوبو نه د ناپاک اوبو څښلو نه ډیر مرضونه پیدا شي. دې ته باید موږ متوجه اوسو چې موږ کولرا یا هغه اسهال مرض پرې نه دو چې بعد د زلزلې نه په دې منطقه کې نور خلک زیانمن کی او نور خلک له مشکلاتو سره مواجه کی. نو باید خپل دې اسکلو اوبو ته متوجه اوسو چې پاتې اوبو وسکو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب وخت کم لرو کور ودان. ډاکټر اکمل سمسور د چاپیریالي مسایلو پو عبدالولي مدقق چې را سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، د اورستي زلزلې پر مختلفو اړخونو باندې وغږېدو. لنډه یادونه کوم چې دغه زلزلې چې پکتیکا، خوست او په ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي، یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د دې ولایت لپاره د اطلاعات او کلتور سرپرست محمد امین حذیفه ویلی چې لکتر لګه زر کسان مړ شوی دی او په سلګونو نور هم ټپیان شوی دی. د زلزلې شدت 6.1 درجه د امریکا جیولوژي ادارې ثبت کړی دی. په همدې سره زنور یاس نوري لتاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ. بل خبرونه زما همکار فرشته نگاه مخ